عربی، ترکیه و هند انتقال دهند.
گزارش های ما در همین جا به پایان میرسد و تا یک ساعت دیگر قسیم سولمل همکار ما با شما خواهد بود و به ساعت 5 بجه ما باز هم به حضور شما حاضر خواهیم شد.
مننه کوم تمیم اخگر تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. ساعت په افغانستان کې څلور بجې سولې، یو ور بیا زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه ومني. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان له پولیسو سره د چین د تازه مرستو په اړه راپور لرو. د غرض د وارسا په غونډه کې د افغان ولسمشر د پرونی څرګندونو په ارتباط باندې د پاکستان د خبرګون څخه مو هم خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو دوستانو د پلټنې خبرونه هم لیاده مباسي. خو لومړی خبرونه لرو. د تر هر څه مخکې د افغانستان کورونی خبرونه له اجمل تورمن څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وارسا کانفرنس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنه چې د اصلاحاتو د راوستلو برخه کې په وارسا کانفرنس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي عملي کړي. او چین نن د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره د پلټنې یا تلاشۍ په برخه کې د څلوېښت قلمو وسایلو مرسته وکړه. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وارسا کانفرنس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. لارک څخه په دې اړه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر تیر ورځ هیواد ته تر راستنېدلو د مخه د کوریشیا ولسمشر سره کتلي او د اړوند او د دوړو هیوادونو ترمن د ستراتیژیکو همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی. په خبر پانه کراغلی چې خاغلی غنی دغه شان د ورسا کانفرنس په څنډه کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره هم کتلی او د بیلا ملو مسایلو پر سر لکه امنیت، سوله، د افغانستان او پاکستان ترمن اړیکې خبرې کړې دي. د ناتو سرمشریزه د پولند پلازمینه وارسا کې د جولای د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه جوړه شوه چې په دغه غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره د خپل مرستو ژمنې تازه کړي. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه شمله چې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې په وارسا کانفرنس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي عملي کړي. د یادې جرګې لومړي مرستیار فرهاد سخی د نن ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان سره د ناټو ژمنې مهمې وګڼلې او ټینګار وکړ چې افغان حکومت هم باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي وارسا کانفرنس د افغانستان لپاره له لاسته راوړنو ډک وبللو ویل چې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه د دوی د ژمنو د عملي کېدلو په برخه کې ملاتړ کوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چین هیواد مرستې د هیواد په ځانګړي ډول کابل د امنیت لپاره ډېرې مهمې وبللې. تاج محمد جاهد نن د نوموړي هیواد لخوا د پلټنې او تلاشۍ د څلوېښت قلمو وسایلو د سپارلو پر مهال وویل چین لکه نور ملګري هیوادونه افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي جاهد وویل د دغو پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نسبېدلو سره به موږ وکولای شو چې کابل ښار ته د چاودېدونکو موادو د انتقال مخه ونیسو او په پلازمینه کې امنیتی تدابیر لا پسې ښه کړو. په ورته وخت کې په افغانستان کې د چین سفیر افغانستان ته د تخنیکي وسایل د سپارلو پر مهال له افغانستان سره د خپلو ژمنو په دوام ټینګار وکړ. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه زموږ له همکار څخه واوري.
عراقي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش له سختریز ډلې یو مهمه هوایي اډه ونیوله. د عراق حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو له لوري د قیاره شارګي د هوایي اډې نیول د موصول د شمالي شار د نیولو لوري ته یو مهم ګام او پرمختګ بولي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په خپل ویبپاڼه کې د قیاره د هوایي اډې نیونه د موصول د آزادولو لپاره مهمه بللې ده. د موصول پر اوسیدونکو ژغ کړی چې د خپلو سیمو د ازادۍ لپاره چمتو سي. موصول د عراق دویم ستر شار دی. دا شار په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې د وسلولو سختریزو لاسته ولوید. د عراق حکومت تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د موصول د بیرته نیولو لپاره به کله عملیات پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته سفر کوي. دغه سفر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پټه درېدلې پروسې د بیا پیلېدو په هدف ترسره کیږي. د سامح شکری دغه کتنه په تیرو 9 کلونو کې اسرائیل ته د مصر د بهرنیو چارو د یو وزیر اول سفر دی. په پام کې د دای د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. دغه سفر د فرانسې لخوا د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د اسرائیلیانو او فلسطینیانو د هڅونې له هڅې وروسته کیږي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر یولس ورځې مخکې په رام الله کې له فلسطیني چارواکو سره هم ورته کتنه درلوده. مصر وایي د سولې پروسه باید د یو خپلواک فلسطیني دولت په تشکیل کې شامله مسئله وي. په تیرو کلونو کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې هڅې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هسپانیا ته خپل لنډکی سفر پرون پیل کړ. وروسته له هغې چې په امریکا کې د یو تن لخوا د ډزو له کبله بحران ولاړ سو، ښاغلي اوباما اروپا ته خپل سفر لنډ کړ. په پام کې ده د امریکا ولسمشر نن په مادرید کې د هسپانیا له پاچا شپږم فیلیپ او صدراعظم ماریانا راخوی سره وګوري او د هسپانیا په جنوب کې به د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې تم سي. د امریکا ولسمشر د تکساس ایالت په دالاس کې پر پولیسو د حملې له کبله تصمیم ونیو چې هسپانیا ته خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړي. باراک اوباما چې تر دې مخکې د پولانډ په پلازمینه وارسا کې وو، د ناټو د سرمشریزي پر مهال یو کانفرنس کې له امریکایانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د اعمالو په وړاندې یو موټی وي او پرې نږدي چې د یو څو کسانو اعمال د ټولو د کړنو تعریفونکي وي. د پنځمې پورس 25 کلن میکا جانسن په دالاس کې په یو حمله کې 15 پولیسان ووژل. د اروپا د فوټبال اتلوالیو د پایلوب یا فاینل مسابقې په درشل کې فرانسې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. اټکل کېږي چې 15,000 اضافي پولیس په پاریس او شاوخوا کې غزمه وکړي. وروسته له هغې چې په تیر نومبر میاشت کې په یو لړ بریدونو کې په فرانسا کې 130 کسان ووژل سول، د فرانسې پولیس او سرتیری له هغې راهیسې په غزمه بوخت دي. د فرانسې او پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې به د افغانستان پر وخت د شپې پر 11:30 بجو د اروپایي اتلولیو په پایلوب کې سره مخامخ سي. ویل کېږي چې یوازې د ایفل برج په شاوخوا کې به 15,000 تنه د فرانسې او پرتګال پایلوبه په ژوندۍ بڼه وګوري. د استرالیا صدر اعظم مالکولم ترنبول وایي د د محافظه کار ائتلافي حکومت د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره انتخابات وګټل. په دغه هیواد کې د اتو ورځو مخکې ملي انتخاباتو راشمیرنه اوس هم روانه ده. ترنبول وروسته له هغې په دغو انتخاباتو کې د بریا اعلان وکړ چې د اپوزیسیون کارګر ګوند نن خپله ماتې ومنله. ترنبول چې د لیبرال ګوند مشر دی، د هغه محافظه کار ائتلاف رهبري کوي چې د حکومت د تشکیل لپاره باید د 100 جرګې د 150 سیټونو له جملې لشته لږه 80 سیټونه وګټي. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون نن وویل چې محافظه کار ائتلاف تر اوسه 80 سیټونه، کارګر ګوند نه 70 او نورو کوچنیو ګوندونو یا هم خپلواکو کاندیدانو 15 سیټونه خپل کړي دي. د پاتې رایې شمیرل څو ورځې نور وخت هم نیسي.
د هم د افغانستان د زینو لوی خارونو د هوا حالات د سنتګریت په کچړ خل شوی. په کابل کې باسمان صافې دي، تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان وریځ په دي، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 23. په کندهار کې باسمان صافې دي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 22. په مزار شریف کې باسمان صافې دي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 29. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 26.
ل خپل همکارانو په مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واورول. دا خبرونه کولای شئ د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com یا azadiradio.org باندې ولولئ. او وړاندې په خبرونه کې اور چې چین د افغانستان له کورونی چارو وزارت سره د 100 قلمه وسایلو مرسته وکړه. د کورونی چارو وزیر د دې وسایلو د اهمیت په اړه وایي
یقینا چې بسیار زیات موثر است و مفید است در تامین امنیت شهر کابل.
په یو بل راپور کې د هغه د طالبانو د غیلامې د خبرګون په اړه د دفاع وزارت له څرګندونو مو خبرو چې وایي د طالبانو او داعش ترمنځ جنگ د ملي ګټو لپاره نه بلکې د دوی خپل د ګروپونو په ګټه دی.
جنگ های ذات البینی از یا به خاطر منافع گروپی از یا در مقابله با دهشت افغانان چی داعش است و چی طالب است، هدف ما یک است.
د افغانستان د مالی وزارت وای سش کال د کورونی اوایدو پر ټولولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په بل راپور کې مو د برېښنا شرکت دغه خبرداری څخه خبرو چې وایي که د کندهار ځینې دولتي ادارې خپل پورونه ورنه کړي نو د دوی برېښنا به قطع کړي. د برېښنا ریاست ځینې چارواکي په دې اړه وایي
تقریبا جمله تله بعد موږ پر خلکو دي، یعنې د یو اتیا کال څخه شروع بیا تر دې دمه یو میلیارد او یو سل نوي لک افغانۍ ته رسیږي.
روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې تاسې د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. وسم راځو لمړی مطلب ته. د چین لخوا له افغان حکومت سره د تلاشۍ او پلټنې مرسته سوي وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان د کورونی چارو وزارت نن وسپارل سول. د کورونی چارو وزیر نن دغه وسایلو د سپارلو په غونډه کې وویل چې دغه وسایل د کابل په څلورو دروازو کې نصبېږي چې ورسره به په ښار کې د چاودنو او نورو تخریبي کړنو مخه ونیول سي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د تلاشۍ او پلټنې پرمختللي وسایل د کورنۍ چارو وزارت له اساسي او اړینو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. تاج محمد جاهد د یکشنبې په ورځ د چین لخوا د پلټنې او تلاشۍ وسایلو د سپارلو پر مهال وویل له کابل پرته نور ولایتونه هم دغه ډول وسایلو ته اړتیا لري څو امنیت ټینګ او ښارونو ته د چاودیدونکو موادو د ننویستو مخنیوی وسي. ښاغلی جاهد زیاته کړه د چین لخوا د تلاشۍ او نورو موادو په نسب سره به د کابل ښار د 6 میلیونو وګړو امنیت خوندي سي.
دا دغه پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نصبېدو سره به موږ وکولی شو چې کابل ښار ته د چاودیدونکو موادو د انتقال مخنیوی وکړو. په رښتیا هم دغه مواد د کابل ښار د امنیت د تامین لپاره ډیر ضروري، مهم او ګټور دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د چین لخوا نږدې 400 قلمه د پلټنې وسایل او مواد مرسته شوي چې 12 قلمه اساسي او نورې د موادو له کشف او خنثی کولو سره مرسته کوي. شاوخوا 2 میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. چین تیره اونۍ له افغان حکومت سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او د مرستو لړۍ پیل کړه چې د ترانسپورټي الوتکو پرزې، وسایل او مهمات پکې شامل دي. چین په داسې حال کې د کابل د دروازو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي چې د حمل په 1.5 په کابل کې یو موټر بم او ډلیزې حملې څه باندې 6 کسان ووژل او نږدې 350 نورې ټپیان کړل. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې بیا د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میدان وردګو له اکاډمۍ څخه د فارغه شویو پولیسو پر بسونو انتحاري حملې له 150 زیات پولیس ووژل او 90 نورې ټپیان کړل. په کابل کې د چین سفیر یو جنګ بی افغان لوري ته د تخنیکی وسایلو د سپارلو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد له دې پرته د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته هم ژمن دی.
چین د افغانستان نږدې او ملګری ګاونډی دی او دغه ګاونډي هیواد کې سوله او ثبات زموږ هیله ده او دا د چین د حکومت اوږدمهاله پالیسي ده چې نه یوازې د افغانستان د حکومتي بنسټونو ظرفیتونه لوړ کړي بلکې د غیر حکومتي بنسټونو د ظرفیت د لوړېدو په برخه کې به هم هڅې وکړي.
ښاغلی یوجنګ زیاته کړه مهمه ده چې له کابله د باندې په ټول افغانستان کې د خلکو امنیت تامین سي او چین په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته او ملاتړ کوي. د چین لخوا له افغان حکومت سره د امنیتي او پوځي وسلو مرستې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې روسیې او هند هم له افغانستان سره په دغو برخو کې مرستې کړي او افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې مبارزه کې دغه مرستې ګټورې تمامیږي.
و مردل چې چین د افغانستان له ملي پولیسو سره د 40 قلمو وسایلو مرسته وکړه. دا چې دغه وسایل څه ډول کولای سي د کابل ښار د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي همدا پوښتنه مې د چارول کارپو عتیق الله مرخیل څخه وکړه او ښاغلی مرخیل په ځواب کې وویل
نو په وخت باندې نن خو تخنیکی وسایل د انسان په زندگی کې ډېر رول لري، مخصوصاً په نظامی ساحه کې که چېرته تخنیکي وسایل وي او انسان په زه حاکمیت ولري، یعنی هغه اشخاص او افراد چې دا استعمالوي هغه په زه کې ښه تجربه ولري او ښه یې زده وي، دا تاثیرات یې ډېر زیات دي. هم په مخالفینو باندې ځکه د دښمن بیا نه شي کولی په زغر ده باندې او په اخلاص باندې داخل شي او ځای ته ورسېږي ځکه هغه په ویره کوي چې ما تعقیبوي تعقیب
کوي تر کومه چې راپور کې تاسو اوریدل چې دغه وسایل فقط د کابل شهر د پاره په نظر کې نیول سوي دي آیا کابل شهر کولی سي د ټول افغانستان نمائندګي وکړي یعنی فکر نه کوي چې لا نورو وسایلو ته ضرورت دی چې باید افغانستان د ټولو ولایتونو امنیت ور باندې وساتل سي
ټول افغانستان کې په نظر روانه ده زه فکر کوم چې نه تاسو په کابل کې اول په نظر کې ونی چې سرحدات افغانستان هغه لارې چې د پاکستان نه په افغانستان خطر ازي دا لارې تر تعقیب لاندې ونیسي بیا د ټولو ښارونو هغه څلور لارې چې په ښار ته راننوزي د دې تخنیکي وسایلو په واسطه هغه هم سنبال کړي البته تاثیرات پرې ډېر زیات دي خو دونو چې کابل یو پایتخت ده مرکز د افغانستان ده او سیاسي مرکز ده د دې ساتنه خو بالکل کاملا یعنی فرض ده په اصطلاح باندې ضروري ده ځکه چې هر عمل کابل کې کېږي نسبت نورو ښارونو ته
د چارو کارپو عتیق الله امرخیلو چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د چین د وسایلو د اهمیت په اړه باندې خبرې کولې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د وروستي خبرپاڼې په عکس العمل کې وایي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلافات د ملي ګټو په خاطر نه بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټې لپاره دي. د دغه وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل وسله والو مخالفین چې د هیواد په هر ګوټ کې نامې تلمن وهي و به ځپل سي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې داعش ډله د ننګرهار په یو شمېر محدودو سیمو کې فعالیتونه لري او د دې ډلې په وړاندې د دوی مبارزه روانه ده. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالب او داعش ډلو ترمنځ جګړه د لویو ترورستي کړیو د ګټو په خاطر ده او دواړه ډلې هڅه کوي چې د هغوی پلانونه عملي کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او داعش ډله چې د هیواد په هر برخه کې تحرک لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کیږي.
دواړه ډلې د خپلو ترورستي ګټو په خاطر او دارنګا دغه ډلې د سیمې د استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره کار کوي چې دوی دواړه تروریستي ډلې دي او خپل منځي شخړې د دوی د ګروپي ګټو په خاطر دي. د تروریستانو په وړاندې د صداعش یا طالب زموږ هدف یو دی. هغه کسان چې د افغانستان په ضد دي باید له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي داعش ډله د ننګرهار په محدودو سیمو کې فعالیت کوي او د دوی مبارزه به داعش ډلې په وړاندې روانوي. طالبانو په دې خبرپاڼه کې ویلي چې د داعش د حضور بد عواقب ولس او د دوی ملګرو درک کړي نو ځکه یې پر وړاندې درېدلې دي. تر دې وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلانو هم د طالب او داعش ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکړی و. د دوی په وینا چې په دغو نښتو کې چې د ننګرهار په چین خوږیانو او هسکه مینه کې شوي د دواړو ډلو جنګیالیو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې هم تېره ورځ د هیواد په یو شمېر برخو کې وسلوالو طالبانو په فعالیتونو او د هیواد په ختیځ کې د داعش ډلې په حضور اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان او داعش یو د بل د لمنځه وړلو توان نه لري. د دغه کمیسیون یو غړي حاجي سخي مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نه طالبان دا کولای شي چې داعش ته مندوي شي او نه داعش کولای شي طالبان نه مندوي شي. دا یوازې د لمنځه ټولنه را کولای شي چې دغه قوتونه او هم زمونږ امنیتي ځواکونه او د افغانستان ولس او حکومت دا کولای شي چې دا دواړه نه مندوي شي.
نوموړي وویل د سیمې د یو شمېر هیوادونو هڅه تل دا ده چې تروریستي ډلې تمویل او ترې ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون دغه غړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ساعت په افغانستان کې 4:06 بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیر مالي کال په پرتله سږ کال په کورنۍ عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د فساد ضد مبارزه د افغانستان د عوایدو پر زیاتېدو خورا مثبت اغېز کړی دی. دا چې دغه عواید څومره زیات شوي دي په دې اړه زما همکار محمد حدیث پردیس ریپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 70 میلیارد افغانۍ داخلي عواید راټول کړي او دغه پیسې د تیر مالی کال د همدې مودې په نسبت 6.3% زیاتوالی ښیي. دا چې ولې د تیر کال په پرتله د افغانستان په کورنیو عوایدو کې زیاتوالی راغلی، په اړه د مالی وزارت ویان نجمل حمید عبدالرحیمزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
عوامل ابدا دی چې موږ د افغانستان په عایداتي سرچینو کې فساد سره جدي مبارزه شروع کړې، بنیادي اصلاحات مو رامنځته کړي، عصري کمپیوټري سیستمونه معیار کړي، هغه کسان مې استخدام کړي چې افغانستان سره تعهد لري، صداقت پر اساس کار کوي. ولی بیا هم موږ مبارزې ته ضرورت لرو، وخت ته ضرورت لرو. هر څومره چې موږ فساد سره مبارزه کوو په هماغه اندازه زموږ د عوایدو ګراف لوړي.
د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه کورنۍ عواید له بیلابیلو عایداتي سرچینو څخه راټول شوي او د دې امکان ډیر دی چې د مالی کال تر پایه د مالی وزارت له ټاکلي هدف زیات کورنۍ عواید راټول کړي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2.5 میلیارد افغانۍ کورنۍ عواید راټول شوي وو. تر دې وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي ویلي وو چې افغانستان په 1400 مالی کال کې د 1400 کلونو په پرتله ډیر عواید راټول کړي او د مالی وزارت هڅه کوي چې کورنۍ عواید د شفاف میکانیزم له مخې راټول کړي. څو موده وړاندې د افغانستان د شفافیت بنسټ د یوې څېړنې له مخې ویلي وو چې په کلنۍ کچه د افغانستان د ګمرکونو او معدنونو له اړخه 2 میلیارد ډالر کورنۍ عواید په غیر قانوني توګه د زورواکانو جیب ته ځي. له دې ټولو سره سره اقتصادي کارپوهان وایي چې امکانات ته په کتو د مالی وزارت له لوري د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې راټول شوي عواید اوس هم کم دي. اقتصادي کارپوه غلام قادر جیلانی وایي افغان حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت باید د ګمرکي اصلاحاتو ترڅنګ د فساد ضد مبارزې په برخه کې د جدي ګامونو په پورته کېدو د کورنیو عوایدو د راټولېدو په برخه کې شته ستونزې حل کړي.
نو د منځ توقع هله دا و چې حتی تر 100 میلیارد افغانۍ پورې باید عواید راټول شوی وي. یعنی د کال تر پایه پورې باید د مالی وزارت حداقل باید 180 میلیارد 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. هغه په دې معنی باندې چې موږ اوس امکانات لرو په بازار کې.
ښاغلی جیلانی وایي په افغانستان کې د کورنیو عوایدو د شفاف راټولېدنې لپاره باید له هر څه وړاندې له مالیاتي او عایداتي سرچینو څخه د زور واکانو لاسونه لنډ شي. نوموړی امنیت، فساد ضد مبارزه، ګمرکي اصلاحات، د قوانینو ساده کېدل او په مالیاتي او عایداتي ځایونو کې د پاکو او صادقه کسانو ګمارنه د عوایدو د راټولېدو لپاره مهم بولي.
ومردل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي سږ کال د تیر کال په مقایسه په کورنیو عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د اخوا د پکتیا ولایتي چارواکي هم ورته خبره کوي او دوی نن په خبري ناسته کې رسنۍ ته ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د عوایدو کچه لوړه شوې او د عوایدو لا لوړېدو په خطر جدي تدابیر نیولې دي. نورحال لسیمې د داود تپان په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایتي ادارې چارواکو په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تر دې مهاله د عوایدو په ډېروالي کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دا پکتیا والي وایي نقیب احمد اتل د ګمرک مدیر او سرپرست عبدالقهار او د مستوفیت د عوایدو عمومي امیر شمس الرحمن دغې خبري ناستې ته په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د دوی عواید د تیرو کلونو په پرتله مخ پورته تللي دي. دا پکتیا والي وایي نقیب احمد اتل وویل د ګمرک عواید یې ځکه لوړ شوي دي چې د نظامي او ملکي دا رو سره پام غږی له ګمرک څخه د موټرو د فرار مخنیوي کړی دی.
د تیرې جوزا په میاشت کې د ګمرک عواید 43,000,000 افغانۍ لوړ شوي دي چې دا تقریبا 45% زیاتوالی ښیي. د زیاتوالي دلایل او لاملونه دا و چې دلته د عوایدو د فرار مخه نیول شوې ده. د ولایتي ادارې او د امنیتي ادارو په هماهنګۍ سره دلته په لارو کې امنیتي پوستې جوړې شوې دي، مخکې به عوایدو فرار کوو د دې مخه نیول شوې.
دا هم ویل چې په راتلونکي کې ولایتي اداره د عوایدو په منظمو راټولېدا کې ژمنه څرګندوي او په خبره کلام د موټرو فرار موجود وي دوی به مخه ډب کړي. دا پکتیا مستوفیت دا وایدو راټولول عمومي امیر شمس الرحمن وویل دوی د خپل اسناد له مخې واضح کولای شي چې د دوی عواید مخ پورته تللی او د تیر کال په پرتله عواید ډیر شوي دي.
د مسوفیت عواید چې مونږه د تیر کال د شپږ میاشتې په تناسب باندې څه کال د شپږ میاشتې کې 15% تزید لرو، د درې نوي کال په تناسب په 3 نوي کې چې مونږ څومره عواید لرو د شپږ 10% زیاتوالی کولو.
نوموړی دا هم وایي چې د عوایدو لوړوالي لامل یې له ولایتي ادارې سره همغږي ایجادول، د عامه پوهاوي زیاتوالی او د خلکو مالیاتو پر وخت تحویلی ده. دا خبری ناسته په داسې مال ور بلل کیږي چې خلک د پکتیا ګمرک عوایداتي سرچینو څخه د عوایدو فرار خبرې کوي. وایي چې د پکتیا ګمرک څخه هره ورځ په لسګونه باردار موټر فرار کوي.
آزادي راډیو له وونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
اوس هم د پکتیا څخه کونړ ته ځو. د کونړ والي وایي د یاد ولایت په ماڼوګي او چپې درې ولسوالۍ کې 50 کیلومتره سړک قیر کیږي. د دې موضوع جزئیات به له کونړه د روحالله انوري په راپور کې واورو.
د کونړ ولایت د چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي سیمې ته په غځېدلي سړک د نورستان او کونړ شپږ اداري واحدونه پراته دي، خو تر اوسه ورته چا پام نه دی کړی. دوی وایي له اسدآباد د ماڼوګي ولسوالۍ تر ورادېش پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا په کمزوري ډول سړک قیر شوی و، خو هغه اوس بیا کندو کپر شوی چې بشپړې بیارغونې ته اړتیا لري.
زما نوم آصف الله دی، د ماڼوګي مربوطې ما د بارکنډۍ اوسېدونکی یم. او د پیچ سړک پوخ شوی او مخکې موده کې، خو اوس دغه دی دا ټول تخریب شوی دی، بمونو والی دی، بل سړک د غاړې نالې نه لري، اوبه د بارانونو اوبه پرې راځي، ټول راکټونو والی دی، بمونو والی دی، ټول کنډې کپرې شوی دی.
زما نوم ډاکټر حفیظ الله دی، وټاپور ولسوالۍ اوسېدونکی. سرکونه دي لکه چپې درې نورستان ته چې دي په خامه شکل دي. درې ولسوالۍ د کونړ چې وټاپور او درې پیج او چپه دره او د دې سره په څنګ د نورستان ولایت مرکز. درې ولسوالۍ هم په دې سرک باندې قرار لري چې یوه د وانت او دوه مرکزي ولسوالۍ دي.
زما نوم ازان الله کامران دی او د ننګلام د کلي اوسېدونکی. زمونږ د پیج سرک چې دی چغان نه شروع کیږي، چغان د سرک نه تر ماڼوګي ولسوالۍ پورې دغه سرک مخکې پوخ شوی، خو اوس یې حالت ډېر زیات خراب دی. د خوړونو سیلابونو له امله دی سرک له حده زیات تقریبا 50% سرک تخریب دی، نو ستونزه او مشکلات دي زمونږ ولس ته. سرک له حده زیات خراب دی چې او عمومي سرک دی چې د نورستان ولایت وصلی.
دوی ویل ورادېش نه نورستان مرکز پارون پورې سرک دومره خراب دی چې د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن شوی دی.
د خلکو په وړاندې د سرک ډېرې ستونزې پیدا کړي.
د چپې درې او نورستان اوسېدونکي شکایت کوي چې کله هم په موټر کې ناروغ بار کړي نو روغتون او ډاکټر ته له رسېدو وړاندې یا وفات شوی وي او یا هم له بدو بتر وي.
ولس ډېر زیات په تکلیف دی، خصوصا هغه مریضان چې مزه اوناس طبقه کې مریضان هغه ته تکلیف دی. په ځای دی چې شبخانې ته راورسېږي لاره کې تلف کیږي، د سړکونو د خرابوالي له امله په لاره کې تلف کیږي. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې زمونږ په سړک باندې هر عاجل کار شروع شي او دا سړکونه راته جوړ شي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزي ازادي راډیو ته وویل د ټولګټو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې له اسدآباد څخه د نورستان تر بریده به ورته 50 کیلومتره سړک په اساسي ډول ترمیم او رغوي.
چې وزیر صاحب مو سره دا ومن له چې په ډېر نږدې راتلونکي کې اسدآباد نه تمانوګي ولسوالۍ پورې د سړک دی ترمیم یا رغولو، چې هغه به البته اسپالت کیږي، نه داسې ترمیم یې یو 15 یا 16 سنتي اسپالت په پیچول کیږي، کوم ځای کې چې د سټرکچر او ضرورت یې هغه به اماریږي. او ضمناً به د مانوګۍ نه تر چپې درې ولسوالۍ پورې سړک رغول وي، چې هغه د سره جوړیږي، هیڅ نه پخوا جوړ شوی نه دی، یو کیږي نه اسپالت سړک.
والی وای تر اوسه پر سرک د لګیدونکو روپو د اندازې په اړه ورته معلومات نشته، خو په نږدې راتلونکي کې به د یاد سرک د سروې کار پیل شي.
بودیجه نه ده تخمین شوی چې بودیجه به په مجموع کې به څومره بودیجه په دې لګي، ځکه د دې لپاره دوی د سروې ټیم رالیږي، دا به ډیزاین کیږي، سروې کیږي به، ولی د دولت د بودیجه نه ده جوړیږي. نو دوی کوشش کوي چې په همدغه روان کال کې سروي ډیزاین تکمیل شي او عملا کارم آغاز شي.
د یادونی وړ ده چې د کونړ له مرکز اسدآباد څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې په سرک او دې ته ورته نورستان ته په نورو غځېدلو سرکونو په 2000 کې چټک کارونه پیل شوي وو. د کونړ په یو شمیر سیمو کې د سرکونو مخالفت د دولت وسلوال مخالفینو کولو او د سرک کارکوونکو ته د کارونو په وړاندې ستونزې جوړولې، خو بیا هم څه ناڅه کارونه روانو. په نورستان کې بیا دا ستونزه نه وه موجود، خو کله چې په 2009 کال کې د وایګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر مرکز برید وشو او په کې ګڼو بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوخته. هغوی یې په ځواب کې خپل سرتیري له وانت وایګل راوویستل او پر سرکونو روان کارونه یې په ټپه ودرول چې بیا پرې د نړیوالو ځواکونو لخوا کار پیل نه شو. خو د نورستان اوسنی والی هڅې کوي چې یاد سرکونه په اساسي ډول ورغوي. هغه هم څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د فوید امی وزیر ورسره د سرکونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
له همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. یو وار بیا د لنډو خبرونو وار رارسېدلی دی. زما همکار د افغانستان سیمې نړۍ مهم لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت د چین د پوځي وسایلو مرستې د هیواد په ځانګړي ډول کابل د امنیت لپاره ډېرې مهمې وبللې. مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنه چې د اصلاحات راوستلو په برخه کې په ورسا کنفرانس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړې عملي کړي. د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه په کوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د داعش ډلې دیارلس غړي وژل سوي. بلخوا تېره شپه په چین کې د بهرنیو ځواکونو هوایي حملې 15 وسلوال طالبان وژلي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له سختریزو څخه یوه مهمه هوایي اډه نیولې ده. د مصر د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته سفر کوي. دغه سفر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پټه په درېدلې پروسې د بیا پیلېدو په هدف ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولیو د پایلوب یا فاینل مسابقې په درشل کې فرانسې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هسپانیا ته خپل لنډکی سفر پرون پیل کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د لوبغالي د لوندوالي له امله د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پر خپل وخت پیل نه شوه او وځنډیده. تمه وه چې دغه لوبه د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیل شي، خو تر اوسه تاس نه دی چول شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دواړه ټیمونه به 15 ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ سیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي چې د آسیا د اولمپیک ماشومو لوبغاړو افغان ماشومو لوبغاړو ته د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي پرون د آسیا د اولمپیک له رئیس سره لیدلی او ورته ژمنه ورکړل شوې چې افغان لوبغاړي په سیالۍ کې له ګډون مخکې د شپږو میاشتو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تمریناتو لپاره ولېږي. د نوموړي په خبره په دغه کتنه کې د غراس د افغانستان د ستونزو په اړه بحث شوی او په دغه برخه کې د همکارۍ ژمنه ورکړل شوې ده. او تمه ده د اروپا د فوټبال جام سیالۍ په پایلوبه کې نن شپه 11:30 بجې د پرتګال او فرانسې ټیمونه سره لوبه وکړي. د اروپا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د پنځشنبې شپې په سیالۍ کې فرانسې 2-0 پر وړاندې جرمني ته ماتې ورکړې وه او تر هغې مخکې پرتګال ویلز مات کړی وو سو فاینل ته ووسی. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 9 په فرانسې کې پیل شوي او نن پای ته رسیږي.
له مرزی احمد زینمو د دې محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې مو په سپورتي خبرونه کې واوریدل، د افغانستان او ایرلند ترمنځ د نن ورځې لوبه چې تمه کېدله د افغانستان په وخت ماپښین په 2 بجو پیل سي، د لوبغالي د لوندوالي له امله وځنډیده. نو هیله ده د ټولو هغه دوستانو پوښتنې ځواب سوي وي چې په خپلو سیمسونو کې د دغه لوبې د جزئیاتو په اړه سوالونه کړي وه. اوس هم د راپورونو لړۍ ته بیا هم دوام ورکوو. د کندهار د برښنا شرکت مسؤلین وایي د دغه ولایت دولتي ادارې او ځینې اشخاص تر 1 میلیارد افغانۍ زیات پور وړي دي چې له امله دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. خو په ورته وخت کې دغه مسؤلین خبرداری ورکوي چې د هغه مشترکینو د برښنا لاین پرې کوي چې د دوی پور ور نه کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور راکوي.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست، کندهار پوهنتون، د اوبو رسولي ریاست او د پوهنې ریاست په ګډون ځینې خصوصي کمپنۍ او عام خلک د برېښنا شرکت د میلیونونو افغانیو اصلي پوره وړي دي. د کندهار د برېښنا شرکت تجارتي مرستیال امان الله فاروقي وایي 1,190,000 افغانۍ پورې له 1,410 کال څخه پر یادو ادارو پاتې دی. هغه وایي پر پورې څوک پښیمانه نه دي، خو وایي د تحویلولو په برخه کې لوی خنډ د ځینو ادارو او خصوصي بنسټونو سستي ده.
چې په تقریبا جمله تل بعد موږ چې پر خلکو دي چې باید موږ ته هغوی پیسې تحویل کړي. یعنې د یو اتیا کال څخه شروع بیا تر دې دمه یو میلیارد او یو سل نوي لکه افغانۍ ته رسېږي. کور څوک باندې پښیمانه نه دي. ټوله موږ ته پیسې انتقالوي. ډېرې پیسې چې زموږ پر پاته دي هغه سیاتیامې محترم ریاست دی، کندهار پوهنتون دی، معارف محترم ریاست دی، د اوبو رسول ریاست دی.
د کندهار د برېښنا شرکت دغه مسلبای کوي پوروړي تر ټاکلي وخت پورې خپل قرض تحویل نه کړي، نو د ولسمشر د فرمان په اساس به د برېښنا لین پر قطع او ممکن څارنوالۍ ته معرفي سي.
او چې په هغه کتلې روان دي د جاتماب جمهور رئیس صاحب د فرمان مطابق ټول اشخاص او افراد باید خپل باقیات صفر کړي. که چیرې پر دوی باندې قرضې خپل قرضې تحویل نه کړي، برېښنا هم قطع کیږي او څارنوالۍ ته هم معرفي کیږي. فرمان شته، په تطبیق کې موږ اوس کار کوو او تطبیقیږ به بشپړ ډول اتمن ان شاء الله.
د کندهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي اوس مهال په دغه ولایت کې 130 میگاواټه برېښنا ته اړتیا سته. خو د چارواکو په خبره دمګړې یوازې 130 میگاواټه برېښنا شتون لري چې له 12 څخه تر 14 پورې د کجکي د برېښنا د تولید له فابریکې څخه تولیدیږي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د افغان ولسمشر په خو خبرو نه هلی سوې چې ویلې دي له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه د افغانستان د ثبات لپاره هڅې کوي. په ډېره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند څرګندونه کړې چې جزئیات د اجمل تورمان پر راپور کې اورو.
پاکستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو څرګندونو په اړه چې د نوموړي هیواد په اړه یې د ناټو د مشرانو په غونډه کې کړي د غبرګون ښودلو په لړ کې دا څرګندونې مایوسوونکې او د پاکستان ضد بللې دي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ په ورسره کې د ناټو د مشرانو غونډې ته وویل چې د پاکستان نه بغیر د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په لړ کې همکاري کوي. نوموړي همداراز ویلي و چې پاکستان لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ فرق کوي او د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې دي او د افغانستان پر ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی د ناټو د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي ول که څه هم پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د سولې له پروسې سره د مرستې ژمنه کړي، خو د پاکستان لخوا په تراګرو کې د ښو او بدو فرق چې خطرناک دی اوس هم ترسره کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا د افغان ولسمشر دا څرګندونې رد کړي او دا یې مایوسوونکې بللې دي. ښاغلي زکریا په یو بیان کې په دې اړه ویلي، پاکستان د افغان ولسمشر غنی د څرګندونو چې په ورسا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې کړي مایوس شوی دی. دا ډیره بدقسمتي ده چې افغان مشران د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي او په افغانستان کې د ټولو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. خو د تورونو سربیره پاکستان په افغانستان کې به د سولې لپاره هر ډول کوششونه جاري وساتي. پر پاکستان چې له تیر دوو کلونو راهیسې افغان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد ضرب اس پوځي عملیات پیل کړي، دا تور دی چې د هغو طالبانو پر ضد چې د پاکستان د حکومت خلاف دي عملیات کوي، خو د هغو پر ضد چې په افغانستان کې جګړه کوي او ویل کیږي چې پاکستان کې مرکزونه لري عملیات نه کوي. خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ښو او بدو له توپیر پرته د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کړي او د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان همداراز ټینګار کړی چې د غلطو تورونو د ګول پر ځای باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ نږدې همکاري وشي او دا یې د وخت غوښتنه او ضرورت بللی. نوموړي همداراز له افغانستانه غوښتي چې پر سرحدي کرښې د سرحدي تنظیم او همداراز په افغانستان کې ترهګرو ته د خوندي مرکزونو نه جوړولو په لړ کې له پاکستان سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې دي او د هغه ځای نه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي او اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ هم د پخوا په پرتله تیزه شوې ده. دا اړیکې تر هغې وروسته خراب شول چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شول او همدارنګه د ډیورند پر کرښې د تورخم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
او د خبرونې په پاتې شیبو کې پام وکړئ د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونې ته.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو.
ګران اوریدونکو کتا سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې به حمله نه کوم، رغدا سې او ټلیفوني پیغام لرو چې ورور د ورک شوی عزیز پاکله معلومات ازادي رادیو ته را لګلې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځند او راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې آزادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورک شوي عزیز په نامه د موسی آزادي راډیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، کاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکۍ دی او په راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، دا چې اوس ټپ دی د محمد شریف وای زوی یم، لس کاله کېږي چې کورې په ایران کې، د ایران یې راسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړي دي او موږ ته سلامونه ویلي دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسید هو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. یو ور بیا هم یادونه ورده چې کله ازادي رادیو ته تاسو ټلیفون کوي او خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې وایي او په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ډېر به منظم ډول راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
د آزادۍ د رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زه شیر محمد تاج محمد زوی د غزنی ولایت رشیدانو د ولسوالۍ د قلجینۍ د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور د نیاز محمد په نامه په لسم د درېیمې د 15 شمسي کال راهیسې مدارکه شوی دی چې څه دماغي تکلیف هم لري او په ژبه ګونګیتوب علایم او په غوږونو کوم دی. نو که هر چاته د ده په هکله څه معلومات وي، نو د رادیو دارې او یا د په دې شمېره موږ ته خبر راکړي. 0 5 9 2 5 5 5 5. شعر بیا تکراروم: 0 5 9 2 5 5 5 5.
زربت خان دی، راج خلیفہ شہزادہ زوی دی، مور مور دی، بیا معنی لري د زمان یو نور لري. دا ورور ورک دی، کده دغه معلومات راکې د خان ګل بل سید دی، د اسلام کړه و سید دی. زربت خان میږي په دغه نامه زوی میرویس میږي، بل زوی صدیق میږي په دغه نامه کړي بیا معلومات راکې ما د خان ګل بل سید دی. په یاران کې ورک شو د خلیفہ شہزادہ زوی دی،
گلبدین اختر خان زید ملا عبدالباقی عبدالواحد اور نشبدین دی
نور محمد ترکی په وخت کې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هیڅ سوال نشته. که چیرې دی دا خبرې خپله اوري یا بل انډیوال یې اوري نو پر هغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 9 0 4 4 1 کولای شئ چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي. او
زما نوم حاجی مجاور دی، دا کاپیسا ولایت نه خبرې کوم. زما نوم دولس والے نه زما یو دلس رکشوالی دغه شماره باندې زنګ ہوئی 0 4 6 4 0 2 0 2 سلام.
زما مداود بلند دشت څخه خبره کوم. زما یو انډیوال چې احمد شاه ځلان نومېږي څو ورځې کېږي چې نه ده، که دوی که دوی خپله دا ټلیفوني زما خبرې اوري که بل ورور اوري، نو زه هیله کوم چې په دغه شمېره دې زما سره په تماس کې شي. 0 9 9 9 2 3.
السلام علیکم، زه اسکر خان خبرې کوم د تنډۍ نه. او پیغام دغه ده چې پروس کال یو کال او دو میاشتې وتلې ما یو ورور نادرکه شوی ده له پینډۍ نه، او څه موږ ته هېڅ معلومات نه راځي، نه د ژوند او نه د مرګه. په نوم عبدالله ده، په قام باډخیل ده، او د پینډۍ نه تللی ده نیمروز ته. د په نیمروز کښې نادرکه شو، نو مهرباني وکړي زه دا غواړم چې چا ته د عبدالله په نوم باندې څه معلومات وي. د پلار نوم یې خوبی خان او دای عبدالله نومېږي، او که چاته څه معلومات وي نو په مونږ سره دې تماس ونیسي. زه خپل لمبر ورکوم، 0 3 1 4 5 4 5 5 4 6 ده ما لمبر ده. مونږ سره دې په دې لمبر باندې دوی تماس ونیسي، او که چا ته څه معلومات کېږي نو زه دا خبره څومره شیرني غواړي ورکولی سم.
الو السلام علیکم، زه محمد جان یم، د کابل ولایت مې شانګ ولیدی. زما یو اکا دی چې پیدا ګل نومېږي، د ګرشت ولسوالۍ څخه تللی دی. دا 6 کاله 15 کاله 16 کاله کېږي چې ورک دی، د هېڅ په مرګ د ژوند پته یې نه ده معلومه. او که هر چا ته یا د ده په اړه معلومات یا دی خپله دا زما خبرې اوري پاره دې دی بیا ما ته پر دغه شمېره باندې شانګ ولیدی چې دی خپله پیدا ګل نومېږي. او د مشر ورور نوم یې عالم ګل دی، د کشر ورور نوم یې باز ګل، د بل ورور نوم یې داد ګل دی، او دغه د نظر محمد زوی دی، د ګرشت ولسوالۍ دی. که چېرې دی زما خبرې خپل اوري یا یو بل ورور د ده په اړه معلومات لري، او یا د ده کوم یو بل دوست هغه دا معلومات لري دې په اړه کې ما ته ګټاره پیا پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 9 0 0 4 0 5 0 1 شمېره یو ځل بیا اعلانومه 0 9 0 0 4 0 5 0 1.
السلام علیکم، زه عبدالبشیر د هلمند ولایت ده و شیر د میدان د سیمې سره تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو دوه لوکان دي، یو 6 کلن دی، یو 15 کلن دی. بس خپل د متکې معلومات نه لري، نه خپل د مور او پلار نه. زه د برکت یو ګای وخت وایي چې زه د غفاره قاضي یم. د شورا د میدان د علاقې خو دې بلا موږ ته معلومات نه کېږي. د لس ورځې کېږي چې ورک دي، د کوره څخه وروسته زموږ پر مکه باندې پیدا شوي دي. د هر چا چې دي، یا بارګل بازار یا د جمعې بازار ته د فسا علاقې ته دې ځان حاضر کړي. د خپل کوچنیانو پوهېږي. السلام،
السلام علیکم، زه د بلوچستان کوټې خانوزۍ څخه عبیدالله ارمانی خبره کوم. دا پیغام د طریقه کوم. زما تقریبا یو دا کا زوی دی، څلور میاشتې کېږي د کوره نادرکه شوی دی. مور پلار یې ډېر په خفګان دي. دلته د واده شپې هم رانږدې دي، دی نادرکه دی، د څلور میاشتې کېږي. ګلباران نومېږي، که چا ته ګلباران په هکله که څه معلومات وي ما ته دې په دا شمېره زنګ ووهي 0 3 1 4 8 10 1.
السلام علیکم، عبدالغنی یم، د پکتیا ولایت نه. ما یو تر نادرکه ده، نوم یې ظفار ده. اته کاله یې کېږي چې ورک ده. که چا ته په هکله معلومات وي د اسلامي او انساني خواخوږۍ لکه د بدې شمېرو تماس ونیسي. خپله حلاله شیرني جمله لاسته راوړي دي. ټلیفون شمېرې دي 0 5 0 0 5 0 4 4 9 9 0. بله شمېره ده 0 5 5 5 3 3 0. بیا یو رشمېرې وایم 0 5 0 4 4 9 9 0. او 0 5 5 5 5 5 5.
زما خو لوک وور بل دی د خدای سلا زینه شر کوي زما بچی ورک دی زه جادو کوي ماسکزی د سپین بلدک د بیج باډره سه سر سره په تماس کې یم زما زوی بارم نمیږي د څوارلس کال دی د اتلس میاشت نادرک دی هر مسلمان ورور دی که په افغانستان کې که په پاکستان کې په حکومت کې که په حیات کې که په سماوار کې که په مرکز کې د خدای د رضا لپاره دی زموږ سره په دغه شمرو رابطه ولی شي که دوی دا اعلان په خپله اوري دوی دې په خپله د خدای د رضا لپاره سره ولی شي که بل مسلمان اوري بل مسلمان یې د خدای د رضا لپاره پر دغه شمرو زموږ سره تماس ولی شي صفر اویا دو اویا دېرش یو سلو څلور دېرش صفر اویا دېرش نهه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته صفر اویا اتایا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت
السلام علیکم زمانه الغفار خان د وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د جلګې د میرانه د کلي د کوچانه د کلي اوسیدونکی یم اولس کله مخکې مې پلار په ایران کې د اصفهان په ښار کې ندرکه شوی که چیرې زما پلار زما غږ اوروي او یا په دې هکله بل چېرته معلومات وي او یا خپله زما غږ اوروي په دغه شماره د اړیکه ونیسي د اړیکه شماره صفر اووه اووه نه نه پنځه صفر پنځه پنځه څلور
السلام علیکم ز عبدالله د کندهار څخه خبره کوم مولا ملګری دی دا یو مشکل ندرک دی د محمد اشرف په نامه لسره گاډی چې چلی نو که هر چا ته معلومات دی محمد اشرف اسحاق زی په کندهار کې دی بای پاس د مزمر سرای ته راولی وسلام خدای مو مل شه
یو خورای دی د سیدالت په نامه باندې ورک دی دا تقریبا درې میاشتې د کور وتلی دی چې د سپین بلک هغه د چمن سره وتلی دي اوس میاشتو بانه باندې هسې مالدار نشته هر مسلمان ور ته که معلوم وي یا چا ته پاتې وي یا بل هانجوال دی په دغه لمبر ټلیفون وکړي صفر اووه صفر اووه څلور دېرش و اویا شپږ ویشت یو ځل بیا د ټلیفون نمبر صفر اووه صفر اووه څلور دېرش و اویا شپږ ویشت د ټلیفون بله شماره صفر اووه صفر اووه دوه صفر یو اته صفر شپږ د ټلیفون بله شماره صفر اویا څلور سوه څلور څلوېښت اته دېرش پنځه څلوېښت
سلامونه ولیکې هیلې د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. شیر احمد یم د هلمند ولایت نه. مې د پیغام د ورکسو عزیزانو خپرونې ته پرېږدم. زما ماما د تقریبا پنځه ویشت کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. که هر څوک د ده معلومات لري او یا خپله د زما غږ اوري نو زموږ سره دې په لاندې شمېره اړیکه ونیسي. شمېره ده صفر اووه سوه اته څلور سوه دیارلس څلور سوه درو اویا. شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر اته څلور دیارلس څلور درو اویا.
زه فولاد نه راغلم د بټکول روډ پای ته تا سره په تماس کې تمام ما سره د لاک د لاک د د بټکول روډ پای ته اوسیدم چې د چار دی چې د کابل د فرقه او د بټګان څخه وکړو د کار چا ته په اړه معلومات یې نو پولیس مې ردي
هر مسلمان معلومات صفر محمد صابر نظر مسلمان معلومات رکھی دوالا کا جائزہ لاری
د شیر احمد د هلمند ولایت د دریش ولسوالۍ څخه مې ساحل سره اړیکه نیولې ده. ما پلار چې سید محمد لالا نومېږي، دا لس دولس چارلس کاله داسې کېږي چې د هلمند ولایت د دریش ولسوالۍ د بني برس د سیمې څخه تللی دی ایران ته. دا ډېر وخت کېږي چې نه دا موږ ته زنګ ولري او نه موږ هېڅ معلومات لرو. هر ورور چې معلومات ولري په سید محمد لالا ماتې دې په دغه نمبر زنګ وي او یا دې په خپله زما آواز اوري. صفر اووه سوه یوولس اته سوه نه څلوېښت دوه سوه یو شپېته. شماره یو ځل بیا: صفر اووه سوه یوولس اته سوه نه څلوېښت دوه سوه یو شپېته. او زه په خپله د ده مشر زوی شیر احمد نومېږم او د بل زوی نوم یې میر احمد دی، د بل زوی نوم یې تورک دی چې دی په خپله سید محمد لالا نومېږي. هله ده که دی زما غږ اوري یا ما ته زنګ وي یا یو بل یو معلومات ولري ما ته دې زنګ وي او خپلې شیرینۍ دې ترلاسه کړي.
زه د صدیق الله مستور د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. په اولین وار کې د راډیو ازادۍ څخه موږ ډېر تشکر او ډېر منندوی چې داسې ښکلی پروګرام موږ دپاره لرو. ټولو همکارانو ته د خدای تعالی ډېرې عظیم ورپنه کړل کې او خپل سلامونه ورته وړاندې کوم. د هغه نه بعد زما یو دوه دوستان دي چې یو د شنګول په نامه سره دی، یو د محمد الله په نامه سره دی. دا دوه درې کاله کېږي تقریبا دوی زموږ څخه نادرکه دي او ټلیفوني رابطه یې هم نشته، نور معلومات یې هم نشته. که چېرې دوی زما دغه زما غږ اوري نو زما سره یا بل څوک دوی پېژني معلومات کوي، اصلي د دوی استوګنځای چې دی د کنات ولسوالۍ ده. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه دوه شپېته نه اویا اویا. یو ځل بیا شمېره وایم: صفر اووه سوه دوه شپېته نه اویا اویا. او بله شمېره صفر اووه سوه اووه نوي دوه سوه شل اووه سوه اووه پنځوس.
زال ستاره کنار ولایت سره په تماس کې زما ورور د جولک په نامه د جلس کار کې زما نظره کړې. هر چا کمال ما چې دا لمبر زما سره زنګ وي صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کې واسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیدا وخت نیږم. زما یو ورک ورور دی، ورور مې ورک دی سید احمد په نامه دی. خو په جلال آباد کې په غرونو شجیه کې زاګت شو، بیا طالبان چې کابل ونیو د هغه وروسته بیا درس نه معلوم شوی. په هر سړی که په دغه اخ د پاس معلومات کوي ما ته په دغه لمبر زنګ ووي: صفر اووه صفر څلور پنځه اته صفر درې څلور درې اته.
هلو السلام علیکم. زه فاروق د خوستولی صبری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما پلور دی دوی درش پوره کېږي چې خپل کور ته بده سوه دا نوم یې خپل محمد ده. تاسو ته پاره معلوماتي داس نه راغلم چې څنګه وي: صفر اووه شپږ پنځه اووه دوه څلور یو یو دوه. شمېره یې لګېږي: صفر اووه شپږ پنځه اووه دوه څلور یو یو دوه.
السلام علیکم. زه راز محمد د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو تروزای ولس کاله کېږي چې ورک ده. نوم یې حاجي محمد، د پلار نوم یې مرحوم اختر محمد. د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د سلیمانزو د شابدین کلا اوسېدونکی ده. که هر چاته په پاکستان، په ایران او په افغانستان کې د ده په هکله معلوماتي کولای شي چې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه اویا اته نوي څلور نوي یو څلور نولس. شماره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه اویا اته نوي څلور نوي یو څلور نولس. السلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي، خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان.